ډیر زیاته مننه سید سمی عباس دوستانو د یو ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د امریکا د پوسلوی درستی سوای د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د جګړې نوې ستراتیژي برابروي. د افغانستان د سیمې د حالاتو په اړه نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. افغانستان او اروپایي ټولنې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. ملګری ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیره ورځ له کرښې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوست یو رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. افغانستان او اروپای اتحادیه د همکاریو تړون لاسلیک کړ. د ارګ اعلامیه وایي د شراکت او پراختیا دغه تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو. د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي سلاکار حضرت عمر زاخلوال او د اروپای اتحادیه د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا مورګینی دغه تړون لاسلیک کړ. د جمهور ریاست د ارګ اعلامیه زیاتوي جمهور رئیس اشرف غنی په دې مناسبت ویل چې دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ نوې فصل پرانیزي. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرني پالیسي مشر موګرینی ویل چې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې، خو ډېرې ستونزې هم مخته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منلې ده چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالې مالی مرستې کنټرول د افغانستان حکومت ته وسپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د دغو پیسو کنټرول باید په شپږو میاشتو کې افغان دولت ته وسپارل شي، ملګرو ملتونو منلې ده چې په 13 میاشتو کې به دا کار وکړي. د افغانستان د ملي اردو اتل سرتیره د یو ترافیکی حادثې له امله بندي شوی دی. د افغانستان د ملي اردو عسکر عیسا خان چې په پارلمان باندې د مخالفانو د روسي برید پر وړاندې جګړه کې اتل پیژندل شوی، په کابل کې د یو ترافیکی پیښې له امله توقیف شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي ویل چې عیسا خان د تاسف وړ یوې ترافیکی حادثې له امله چې یو کس پکې مړ شوی توقیف دی او پولیس د پیښې په حق له تحقیقات کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیر ورځ له کرخې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوست دیو لوړتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوست ویان آسم باجوا ویل په ریل کې شاوخوا 200 کسان سپاره او هغه مهال یې څو ډبې کانال ته ولوېدې چې پل پرې ونړېد. پوست ویلي په ریل کې پوځیان او پوځي تجهیزات لېږدول کېدل. د پاکستان د پوځ یو ویان ویل چې په دې پیښه کې د پوځ یو لوړتبه افسر چې هغه د امیر په نامه یاد کړ هم وژل شوی دی. جیو تلویزیون خبر ورکړی چې له پل څخه د ریل د لویدو په دې پیښه کې د پوځ د دې افسر میرمن او دوه ماشومان هم وشل شوي دي. تر اوسه له دې پیښې څخه څه د پاسه 80 کسان ژوبل شوي. د پاکستان د ریلوی وزیر ویلي چې ښایي پیښه ترافیکي حادثه نه وي او کېدای شي چې چاودنې په نتیجه کې د ریل ډبې له پل څخه لاندې لویدلې وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده او د تحقیقاتو امر یې کړی دی. روسیا وایي ایران او لویدیځ اټومي توافق ته نږدې شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي توافق ته سره نږدې دي. ښاغلی ریابکوف پرون په ویانا کې د اتحاس خبری اژانس ته ویل چې ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسأله به په راتلونکو څو ورځو کې حل شي. په اټومي مذاکراتو کې د روسیې لوی مرکشي هم ویلي چې تهران ته د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې د مشر یوکیا امانو وروستی سفر خبرې نورې هم څرګندې کړې. د ایران، برتانیې، امریکا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني استازي زیار باسي چې داسې توافق ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځان وژونکو بریدګرو د امیر په نامه مشهور وژل شوی دی. دغه وژل شوی کس په عراق او سوریه کې ځان وژونکو استخدامول. یو امریکایي چارواکی ویل طارق بن طهار العوني الحارزي چې د تونس تباو په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت 13 میاشت حارزي د نړیوال تروریستانو په تور لیست کې شامل کړ او هغه د ځان وژونکو بریدکونکو د امیر په نامه یاد کړ. د امریکا دفاع وزارت وی د حارزي په وشل کېدو سره د داعش د وسلوالو د انتقال چارو ته کلکه ضربه رسیدلې ده. د اسلامي دولت په نامه سخدریزې ډلې د خپلو وسلوالو داسې عکسونه خپاره کړي دي چې وایي هغه لرغوني آثار ماتوي چې د سوریې د تدمر خار څخه غلا شوي دي. په حلب ولایت کې د دې ډلې مشرانو پرون په انټرنیټ کې یو شمېر عکسونه خپاره کړل چې په هغو کې څو بوتان ښکاري چې په څټکونو وهل شوي دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا د تدمر هغه بوتان دي چې له قاچاقوړونکو څخه نیولي دي. بلخوا د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم ویل چې ښکاري دغه اته بوتان د تدمر له هدیرې څخه غلا شوي وي. او یو نوی رپورټ خبرداری ورکړی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټکنیو زیارونو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخه نیولې ده. د نړیوال شفافیت د سازمان دغه رپورټ زیاتوي چې اداري فساد له اروپایي اتحادیې سره د دې هیوادونو د سیاسي او اقتصادي پراخې همکارۍ امکاناتو ته تاوان رسوي. دغه رپورټ چې پرون خپور شو په ارمنستان، آذربایجان، ګرجستان، مولدوفا او اوکراین کې د اداري فساد ضد لسګونه ادارې ارزیابي کوي. دغه 15 هیوادونه ښایي په راتلونکو 15 کلونو کې له اروپایي اتحادیې څخه لږ تر لږه 14.6 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړي. د دې ویره شته چې دغه پیسې به د مفسدو کسانو جیبونو ته لاړ شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د پوځ لوی درستیز د اسلامي دولت یا داعش په نامه ډلې خلاف د جنگ د یوې نوې ستراتیژۍ خبر ورکوي. په روانه خپرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت دا رپورټ رد کړی چې وایي په افغانستان کې سکل د افغان ځواکونو تلفاتو په شمیر کې 95% کې لوړوالی راغلی دی.
نه 95% چې دوی ویلي دا نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي.
زیات شمېر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت لري.
ټول شرایط مو ورته پوره کړل، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هماغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې یا واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنګلادش هېواد ته لاړو.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ او ورپسې بحث اورئ. آزادی رادیو په اف ام سل 0.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د متحده ایالاتو د پوست لوی درستیز د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد د جنگ د یوې نوې ستراتیژۍ خبر ورکړی. جنرال مارټن ډیمسی دا هم ویل چې په افغانستان کې ځینې ډلو د داعش بیرغ اوچت کړی دی، خو افغان امنیتي ځواکونه خپله توانمندي او وړتیا ثابته کړې ده. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسی وویل چې د دغه هیواد نوې ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بې نظمي په پام کې نیسي او واشنگتن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړه کړي. جنرال مارتین ډیمسی وویل وروسته له دې چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي 4 کاله مخکې خپره شوه، په نړۍ کې بې نظمي زیاته شوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسی هم کمزورې شوې دي. داعش په کومې ځانګړې سیمې پورې محدود نه دی، په دې معنی چې یوازې په عراق او افغانستان کې نه دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته چې د داعش مفکوره یې غوره کړې او بیا ډګر ته راوتې دي. هغه مفکوره چې د نایجیریا تر بوکو حرام ډلې پورې چې داعش سره یې بیعت کړې هم غځېږي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل چې افغانستان به تر یوې مودې پورې له جنگ جګړو سره مخامخ وي، خو د افغاني ځواکونو په ظرفیت او وړتیا یې ډاډ څرګند کړ. زه فکر کوم چې د موږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشه ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنگ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزي حکومت وضع کنټرولولی سي. نو که چیرې د یوې ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي باید بیرته ونیول سي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې هکله خپل توانایي او ځواک ثابت کړی دی، خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري.
د امریکا لوی درستیز زیاده کړی چې واشنگتن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لږ مرستې به په پای کې دغه ډله د خپلو تناقضاتو د زور لاندې پرېوځي. جنرال ډیمسي وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگتن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ورباندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
دا سلطان محمد سرور په راپور کې مواردل چې د امریکا د پوسټ لوی درستیز د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش خلاف د جنگ د نوې ستراتیژۍ خبره کوي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول واورئ. یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو له غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپل خپلوانو او زورواکو مالدارو کسانو ته د دوی برخه رسیږي. دا چې د لوړ زده کړو وزارت چارواکي او اړوند نور مسؤلان د شکایتونو ته څه ځواب لري، نو یوسف خان زدران په دې تفصیلي ریپورت کې اورو.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بے عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو ترڅنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډېر ګیلمن دي. ډېر دا شمېر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو له پوره کېدو سره هم دې باور ته رسېدلي چې له هېواده بهر تعلیم یې یوازې خوب پاتې کېدی شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بے عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوګوني چلند شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و موږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې یې ښې وې د پاکستان برس زیری پی وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لاړم پېښور ته، مانتون و د پېښور یونیورسټي په نامه باندې. راته وویل چې د کوم بورس باندې چې ته راغلی، په دا بورس باندې یو بل نفر راغلی دی، یو څو یو هفته کېږي چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې وروسته بیا زنګ ورته وویل، راته ویل یې چې خیر اوس نه کېږي، بیا بیا په راتلونکي کال کې ته بل نوی چانس پیدا شي. د وسیطې دي او پیسې د
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هیواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي. خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅېږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د هندوستان بورسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي بورس ټول شرایط یې بشپړ کړي وو، ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم له لسته باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پوره کړل، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هماغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې یا واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنگلاديش هیواد ته لاړو. نه نه
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له 100 څخه ډیر افغان محصلین د برسونو له طریقه د لیسانس، ماسټر او دکترا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کیږي چې دا شمیر برسونه د طرز العمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحل وروسته چې دا اړوند هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدیږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزی د هند بورس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان بورس ته بریالی دی، خو دا چې لاړ به شي کنه اندېښنه لري. زما د برسونو کارونه د مراحلو لاندې دي، خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي کنه. استعداد هم په نظر کې نیول کیږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډېر دي، محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توزیع لپاره جوړ شوی کمیسون هم تر ډېره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسون او د ولسي جرګې غړي همیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي زه په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کیږي برسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسون رئیس کمال ناصر اصولی وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کېږي.
د پاکستان سفارت، سفارت همدا ډول د هند سفارت، دوی هر وخت کوشش کړی ده چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر عبدالله او محقق خلکو ته ډېر تحسونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د دې ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلته یا ناکامیگی یا برسونه ضایع کیگی ورنه دا چی دا زموږ ځوان له کوم طریقه له کوم سفارت نه هغه یواته په اصطلاح معرفي سوی دی، دا زموږ مسؤلیت نه ده.
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظورۍ وروسته به د برسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونه هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه برسونه ورکوي وڅېړي.
که څه هم افغانانو ته د برسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کېږي خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی راشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا به کوم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسې زمونږ غکله ازادي رادیو او ری اجمل اند نړۍ مدوبات لستی او د مهمو مقالو ځینی برخه دروروي.
وال سټریټ ژورنال رسپانې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وروستۍ نښتې ولیکنه خبره کړې او لیکي د سه شنبې په شپه افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو خپلو کې ډزې تبادله کړې او یو بل ته مرګ ژوبل اړولې چې د ورسپانې په وینا دی پیښې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د څو میاشتو هڅې له خطر سره مخ کړي. وال سټریټ ژورنال وایي دا جګړه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې په یو حساس وخت کې شوې. ورسپانه زیاتوي افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته له رسیدو سره سم پاکستان سره د اړیکو سمول خپل لومړیتوب ګرځولې او په دې برخه کې ډیپلوماټیکو هڅو ته زور ورکړی او له دې سره دا هیلې چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي زیاتې شوې دي. ورسپانه د دواړو هیوادونو د چارواکو لخلې وایي د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښته وروسته لاغې شوې چې د پکتیکا او جنوبي وزیرستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه پاکستاني لوري نوي سرحدي تاسیسات جوړول. وال سټریټ ژورنال د افغان چارواکو لخلې وایي چې د پاکستاني لوري دا نوي تاسیسات د دواړو خواوو ترمنځ د شوي تړون څخه په سرغړاوي کې جوړېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دی ورسپانې ته ویلي د هغه تړون پر بنسټ چې موږ یې له پاکستان سره لرو تر هغې چې دواړو خواوو موافقه نه وي موجوده هیڅ لوری نشي کولی چې د ډیورن د کرخې په 2 کیلومترۍ کې تاسیسات جوړ کړي. د نېشنل انټرست خپرونې لیکلي له چین سره ستراتیژیک او اقتصادي ډیالوګ په دې وروستیو کې په واشنګټن کې پای ته ورسید. د خپرونې په باور دا خبره وسرو خانه شوې چې د چین او امریکا ترمنځ نږدې همکاري د نړیوالو ستونزو د هواري لپاره مهم دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوې دا مسله د مرکزی اسیا په ځانګړې توګه د افغانستان پر راتلونکي چې تر اوسه ورته مناسبه پاملرنه نه ده شوې هم ډېر اغېز لري. د نېشنل انټرست خبرونه وړاندې وایي خی د ملګرو ملتونو سازمان ولسمشر اشرف غنی له چین وغواړي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې خپل رول پراخه کړي. د لیکنې په دوام ویل شوي له دې سره به د چین د خلکو ازادي بخونکې پوځ د هلمند په تنګو لارو خطرناکو کلو کې راپیدا شي څو بالاخره داسې بریاوې ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې واشنګټن نه دي ترلاسه کړي او یا یې نه غوښتل ترلاسه یې کړي. خو خبرونه زیاتوي له شک پرته دا سناریو په کابل او پیکینګ دواړو کې چندان ملاتړ نه لري.
خبرونه دا هم لیکي چې چین په یو باثباته لار د افغانستان د سمول لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو او اقتصادي امکاناتو کار اخیستی. د بیلګې په توګه په 2012 میلادي کال کې ولسمشر حامد کرزي د لومړي ځل لپاره د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې ګډون وکړ او پیکینګ په هماغه کال د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیز بحثونه پیل کړل. د نېشنل انټرست خبرونه وایي په 2013 میلادي کال کې د چین او امریکا ترمنځ پنځم ستراتیژیک ډایلوګ کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د چین او امریکا د اړیکو لپاره په یو قوي هیواد بدل شو.
د دفاع وزارت د پنټاګون هغه رپورټ رد کړ چې پکې ویل شوی په روان کال کې د افغان ځواکونو تلفات 950 پسلو کې زیات شوی دي. د دې وزارت مرستیال ویاند دولت وزیری وایي د افغان امنیتي ځواکونو تلفات سکال د تیر کال په مقایسه یوازې 3 پسلو کې زیات شوی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په تازه خبره شوی رپورټ کې راغلی چې د مدیریت د زوف او د درنو وسلو د نشوالي له امله د تیر کال په مقایسه روان میلادي کال کې زیات افغان سرتیري وشل شوی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی تاییدوي، خو د پنټاګان هغه راپور نه مني چې په کې راغلي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 950 زیاتوالی راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری وایي چې روان میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې یوازې 3% زیاتوالی راغلی. دا د په خبره افغان ځواکونو ته دا تلفات تر ډیره په مخامخ جګړو او د سړک غاړې د ماینونو په چاودنو کې اوښتي دي. دولت وزیری د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي عوامل داسې بیان کړل:
لومړی موږ د 950% چې دوی ویلي د نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زموږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي. هغه هم خپل علتونه لري. لومړی علت یې دا دی چې 1,15,000 پوځیان چې نړیوالو وو هغه د افغانستان څخه ووته، د هغوی ځایونه، د هغوی ګارنیزونونه، نظامي ځایونه ټول موږ ونیول. بل دا چې په هیواد کې هم جګړه ده، تپل شوې جګړه ده، منحوسه جګړه ده. ممکن 3-3.5% د تیر کال په نسبت باندې زیات شوي.
د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي ویبسایټ کې لیکلي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په راپور کې د دې تلفاتو عمده علت د جګړې په ډګر کې کمزورې مدیریت او د درنو تجهیزاتو او هوایي ځواکونو نه درلودل په ګوته شوي دي. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ځینې ستونزې او د تجهیزاتو کموالی مني او ټینګار کوي چې نړیوال باید په هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د افغانستان د حکومت مشران له خپل منځي اختلافاتو لاس په سر نه شي، وسلوال مخالفان به خپلو حملو ته دوام ورکوي چې په دې سره به د افغان سرتیرو مرجوب له نوره هم زیاته شي.
د نړیوالو ځواکونو کمیدل په جګړه کې ضعیف مدیریت له بده مرغه کورني سیاسي اختلافات هم د افغانستان دښمنانو ته زمینه مساعده کړې. که چیرې د جګړې ستراتیژیک که بدلون را نسی، فوزی مسائل به یوازی دیو شعار په بنا پاته سی. موږ به دی ویلوی فاجعه شایدان ووسو. درست مدیریت او غیر سیاسی رهبری کولای سی د تلفاتو په راټیټولو کې لوی رول ادا کړي.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د افغانستان د امنیتی ځواکونو د فعالیتونو په حق له تازه راپور خپور کړی چې پکې د افغان ځواکونو د تیر یو کال تلفات هم خودل شوی. په همدې راپور کې خبرداري ورکړل شوې ک نړیواله ټولنه او ناټو د افغان ځواکونو مرستې ته ورونه دانګي، نو له 2015 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له زیات خطر او تلفاتو سره مخ سي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو او د پوځي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې رهبری باید په نړیوالو فشار راوړي څو افغان ځواکونه په درنو وسلو سمبال کړي تر څو روانه جګړه ښه پر مخ پوزي او تلفات یې هم راکم سي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي افغان حکومت باید د اسلامي دولت په نامه ډلې فعالیت جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پترس کې وکړه. ده وویل ورته کاری چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي د کراکر په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکه خکړي، خو اوس باید د پاکستان د کوټې شورا او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا نوموړی د مرکې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. روایي مال افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړي دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو یې ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکت اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې لګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته په کار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی د موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دې وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړی د نیولو لپاره د قندوز پر یو روغتون چاپه وهلې. د القاعده شبکې دغه مشکوک غړی د بې سرحده ډاکټرانو په دې روغتون کې بستر و. سلطان محمد سرور په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د عبدالله په نامه په قندوز کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو قماندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې د چهارشنبه د ورځې په دغه برید کې به دغه مشکوک کس نیول سوی وي که نه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دغه بریده خبر نه دی. په روغتونو باندې ځکه ډیر کم بریدونه کیږي چې دغسې ځایونو ته نړیوالو قوانینو مسؤلیت ورکړی دی. هغه روغتونونه چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو لخوا چلول کیږي په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې د جګړې قربانیانو سره ډیرې مرستې کوي. قندوز ولایت کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراري او جنګونه زیات شوي دي او یوه ولسوالۍ تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د بی پولو ډاکټرانو مؤسسه وایي چې ځانګړو ځواکونو د روغتون چارواکو سره ځیګ چلند کړی دی. ویل کیږي چې له پیښې وروسته د دغه روغتون خدمات ځنډول سوي. د بی پولو ډاکټرانو مؤسسه چې د بشري مرستو د نړیوالو قوانینو سره سم خپل خدمات وړاندې کوي دغه برید ځانته سپکاوی ګڼلی دی. د دغه فرانسوي مؤسسې یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې بهرنیو ډاکټرانو کوشش وکړ چې د افغان ځواکونو مخه ونیسي، خو هغوی بیا هم روغتون ته داخل سول او تلاشي یې پیل کړه. د بې پولو ډاکټرانو مؤسسې وروسته تر دې چې په 2004 کال کې 15 کارکوونکي په افغانستان کې ووژل شول او په دغه هیواد کې خپل فعالیت ودراوه، په 2009 کال کې په افغانستان کې خپل خدمات بیا پیل کړل. بې پولې ډاکټران د جګړې د ټولو ټپیانو درملنه کوي او ورته مهمه نه ده چې څوک د جنگ د کوم لوري څخه وي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اتنی می بجی شوی دی پامکڑی دا مهم خبر نو لندیستا. افغانستان او اروپای اتحادیه د همکاری و تړون لاسلیک کړ. د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادی سلاحکار عمر زاخلوال او د اروپای اتحادیه لخوا د بهرنی اړیکو مسؤلی فدریکا موګرینی دغه تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منل ده چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالې مالی مرستې کنټرول به افغان حکومت ته سپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیر ورځ له کرخې څخه د اوریل د خویدو په پیښه کې د پوځ د یو لوړ رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. روسیا وای ایران او لویدیځ اټومي توافق ته سره نږدې شوي دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځان وژونکو بریدګرو د امیر په نوم مشهور وژل شوی دی. او یو نوي رپورټ کې خبرداری ورکړل شوی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټکنیو هڅو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخه نیولې ده. د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغکونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده. ورپسې بحث اوري چې کوربه یوسف خان زدران ده.
یو کله زرغکونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل کله چې ګل محمد د خپل دکان د غلا د قضیې د روښانه کولو لپاره ولسوالۍ ته ځي، سارنوال ورته وایي هغه کسان چې د ده دکان یې غلا کړی و نیول شوي. اوس راځئ چې واورو د ډرامې په دې برخه کې څه پیښیږي.
عبدالصابر دی
کاکا. نور به درته عبدالصابر وایم، مطلب چې ته خفه نسی.
عبدالصابر نه، عبدالصابر
راغلی ولی جانا.
هو زه خو راغلم، خو تا یې اوس نوم زده کړه. زما د اوښې نوم عبدالصابر دی، خو ټول اسې صابر ورته وایي.
ښه نو بل نوم دې اسې صابر دی جو دې بدمشه.
یاره ډېر ټوکی خدای داده. ښه څنګه شو صابره، غنم دې خلاص نه شو؟
نه یو څه لا پاتې دي، لکه چې تام نوبت ورته نیولی که څنګه؟
نه نه جو دې بدمشه، تا نه وروسته زما وار دی صابر جانه.
توبه اوس دې نو خبره خولې ته ولویده. خو خیر ویسی که دی دیر خبری وکری کار دیم دیر وکر.
فکر کولو انسان خ معلومیگی. السلام علیکم عبدالصابر.
وعلیکم السلام مولوی صاحب.
عبدالصابر کار تم یوازی ولاری، زوی دی هم دا دیر وقت کیگی چه پا کلی که نخ کاری، وای چه تا کار پسی واتای؟
غم مکاو مولوی صاحب، آقا با خب مزا مزا کار کوی، زکا چه واده تا تیارای نیسی.
خیر بیا خو اراده نیک ده. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تر ټولو ښه نکاح هغه ده چې مهر او یا مصرفې کم وي. ډېر غټ واده مه ورته کوه.
هی مولوي صاحب، موږ خو ولور غرق کړي یو، د خلکو ډوډۍ خو به مو په یو ډول نه یو ډول پیدا کړی وه.
ولور ګورې، موږ هر وخت یوازې د جنۍ کورنۍ ملامتو چې ولې پر خپلو لونو ولور اخلي.
نو مولوي صاحب اوس ډوډۍ بدمشه ولې اخلي؟
ګوره دې ته فکر وکړئ چې کله د نجلۍ کورنۍ ولور غواړي د هلک کورنۍ ولې دا پر انسان به ایښودل ورسره منی؟
دا خبره دې خو بیخي سمه ده مولوي صاحب، ما خو خپله ورسره ومنل، څه زور خو یې نه دی راباندې کړی، زما خپله ګناه ده.
دا ظلم ده که د جنۍ کورنۍ دا ظلم کوي چې پر لور ولور اخلي، خپله جزا به وویني.
زه به دا غنم جوالته ور واړوم، تاسې خپلې خبرې کوئ.
او کله چې د هلک کورنۍ دا ظلم پر ځان مني، ولور قبلوي، هم به خپله جزا وویني، ځکه ظلم کوونکی یعنی ظالم او پر ځان ظلم منونکی یعنی مظلوم دواړه ګناهګاره دي.
پاک خدای مې دې وبخښي، دا ظلم خو ما په خپل زوی په خپله کړی.
بیا دا ځینې پلرونه باید پوه شي چې اولاد مال و متا نه ده، دا د خدای جل جلاله نعمت دی، پر هغوی د داسې لوبو حق نه لري او نه هم څاروي دي چې یو پر بل باندې خرڅوي.
عبدل صابره راشه، ستا غنم خلاص شول، اوس زما وار دی.
دا دی اوس کښه چې زما نوم دې صحیح زده کړ.
لورې، یو څو افغانۍ دې چې په هګیو مستو خرڅولو کې ټولې کړې وې، مرتبانونه دې پرې واخیسته، چې خدای نه کړه تاوان در باندې نه شي.
بی بی ترور، توکل په خدای، وایي ګټه په تاوان کېږي. هڅه به وکړو، لاس تر زنې لاندې خو هم نشو کېناستی، دوکان هم لاړ ختم شو.
هو، وایي چې ته حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ګل ماما د زویه راغلې، څنګه داسې سوس را روانې؟ روژې پذاب کړی که څنګه؟
ادې، روژه د خدای امر دی، پر ازای منو دومره تاثیر خو خامخا کوي، ګرمي هم ده. سلام علیکم.
وعلیکم زویه.
اورې نری، دا مرتبانونه دې څنګه راخیستی؟
منزلو ته یې راخیستی. ما ورته وویل چې دا خو نوی دی، منزل څه کوي؟ نه بابا، چیرته د دې زړه منی. زم راغلم ورسره کېناستم، لږ مرسته ورسره وکم.
دې ښه پوهېږم، ستړیا دې نه راباندې لورېږي.
ورېندارې، اچار خو جوړوې، مستې به دې هم تومنه کړې وي؟
هو، دوه سطله مې تومنه کړې، لږ چکه هم شته.
ورېندارې، اوس خو مو دوکان هم نشته چې خرڅې کړو.
رښتیا زویه، ملنګ دوکان په ګروي منی که څنګه؟
هو ادې جانې، همدا اوس مې مال او دوکان دواړه ور وسپارل. بیا جمیل ویل چې د ګراوۍ خط باید ولیکو، هغه کار یې بیا مازدیګر ته پاتې شو.
ادې، تا هغه مرتبه لږ را دې خواکه.
واخله لورې، ګل ماما د زویه، ملنګ خو د همدا کلي سړی دی، ټول پیژني، نو خط څه معنا لري؟
ادې، دا خط لیکل ښه دي، هر څه به پکې ولیکو، دواړه به ګوتې پکې ولګو، د بلې ورځې له جنجاله به خلاص شو.
د پوه انسان نه جوړ شم، خدای دې ژوندی لره زویه.
اوس پاتې شوه د اچار او مستو د خرڅولو خبره. هغه بیپاران چې دوکان ته په مستو او اچارو پسې درتله، هغوی کور هم لیدلی.
ورېندارې، نو دې ټول کلیوال ته به څوک ووایي چې موږ اوس اچار او مستې او چکه په کور کې خرڅوو؟
ګل ماما لالا، آسانه خبره ده، یو ځل چې د لښتې کور ته ورشم، په ټولګي کې به ټولو ښځو ته ووایم چې اچار مستې هګۍ مو که په کارېدل، ماشومان کور ته راولېږي.
هو زویه، ته چې کله له جوماته راوتې، هلته ټولو ته ووایه.
څنګه به ووایم؟
عزیزه، تو خو ښه یې کور کې، خو یو بل کس لرې؟ ما ته ووایه چې ښځه او ماشومان مې کوچ میدان پاتې.
پرېږده ماینه، دومره اندېښنه مه کوه، دا خو اوله محکمه وه، دوه نورې پاتې دي، کېدای شي چې د بند موده مو راکمه شي.
له دې وډارېږې چې دوه نورې محکمې مو جزا نور هم زیاته نه کړي.
پوهېږئ، موږ پولیسانو ته د مجرمانو تر منځ دعوې ډېرې په زړه پورې، هر څه په میدان اچوي.
اوس به څه پټ کو عامر صاحب. عزیزه، زه په زندان کې پتنګ شوم، تاسو ته مې پیسې درکړو چې له نثاره غچ واخلئ. خبر نه وم چې تاسې نور هم جنجالونه راته ډېروئ.
موږ هم خوشحاله نه یو چې ټول عمر زندان کې تیر.
زه دا ټول ستا د لاسه وو، هماغه شپه مې څو ځلې درته وویل چې د وریجو بوجۍ سوری ده، وریجې ورنه تویږي. تا ویل په کیسه کې مه کېږه.
زما ټول پلان هم راته خراب.
غلی شئ نو،
ځان پر سوایي پوسمو پیسې را پټ وهلي اوس پولیس ته ځان رسوا کوي
ولا ولسوالی خبره ده یو له دې نه به یې څه پټو تاسو خو یې په یوه څپېړه اقرار وکړه
بس ډېره حوصله مې درته وکړه دا د بندیانو د انتقال موټر دی ستاسې مېلمستون نه دی کیسو ته ډېر وخت لرئ هسې نه چې په بندیخانه کې بیا بې مضمونه پاتې شئ
ګل محمد او ملنګ دا دی ستاسو دواړو ترمنځ دکان سند ولیکل شو
جمیله تم خیر ویسی دا خو تا دې ته وویل چې د ګروی یا بې وفا خط ولیکئ
هو کور
وایي هغه شر دې پیښ شي چې خیر مو پکې وي ګل محمده په دې شر کې د خیر وو که نه ته به څه پوهېدې چې دا ډول پور اخیستل حرام دي
هو مولوی صاحب وویل که نثار احمد په ګټه او تاوان دواړو کې شریک وای بیا هیڅ ستونزه نه وه ښه خیر تاسو په دې سند امضا وکئ
جمیله زه د بدمشه د ګل محمد په ځای زه امضا کوم هغه امضا نه لري
خیر چې امضا نه لري ګوته خو به ولګوي هغه مهمه ده او که څوک امضا ولري په داسې سندونو خامخا ګوتې لګوي
خراکه همدلته دې لیک اخیر کې ګوته ولګوم
هو همدا ځای ده خو راسته لاس نه دی چپ لاس ګوته ولګوم
راکه چې زه هم ګوته درته ولګوم ملک صاحب ته یې مور که چې بیا ځو له خیره
دا دی سند مور شو جمیله سند واخله زه وکړم هم لاړو د خدای په امان
مونږ هم درپسې درځو
راکه جمیله دا څه ګوته به ورته ولګو چې ملنګ ځان هم ونهشي خوځو
خدای مو معامله نیکه او مبارکه که ګل محمده کله چې د بازار خواته لاړي د دې کاغذ یو کاپي وباسه او ملنګ ته یې ورکړه بس مونږ هم درنه لاړو د خدای په امان
زم زم زه دې بدمشه هسې نه چې ګل محمد ملنګ ته دکان وسپاري او زما ژونه رئیس
راځه راځه چې ځو
څنګه خاندی ډېر خوشحاله یې هېڅ مو پام نه و زما تر څنګ راورسېدم لا مو ونه لیدم
ستړی مشې نسیم جانه
خیر یوسې
څنګه دې خواته راغلې نسیمه
ولې تاسې ویل چې په ټولو کلیوالو مو نسیم وډبه وه نور به دې خورا نه شي
نه نه نسیمه هسې کومه خبره نه ده
خیر هر عمل عکس العمل لري ګل محمده لکه چې د ملنګ سره د سودا وشوه
هو خو راځه که کار نه لري دا د دوکان حسابي به راسره وکړي ته یې لیکه
سمه ده
نسیمه موږ نه مه خفه کېږه زموږ څه ګناه وه
خیر ساکن خپله په څا کې وي هغه دی دلاور هم زنداني شو ښه څه ولیکم
لس بوتله شامپو او نسیمه دلاور داسې خوب هم نه ولیدلی چې بندي بشي
هغه زوی چیرته دی نه ښکاري
هغه کمبه خو له څه وخته ورک دی
نو چیرته به وي
نه پوهېږو اما هغه یو ځل چې ولی جان په ښار کې لیدلی و نور یې درک نشته
ښه ښه اسلامیه هر چیرې چې اوس یې پیدا کوم دی رانه خلاصېږي خونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې اړوند ژوندی بحث اورئ چې تر 9 بجو دوام کوي مخکې له دې چې د بحث موضوع او میلمه معرفي کړم یادونه کوم چې زموږ دا ډرامه هره دوشنبه د ماسپښین په 2:45 دقیقو په همدې څپو اوریدلی شئ او بیا مو خپل نظرونه د هغه سوال په اړه چې د ډرامې په پای کې مطرح کیږي موږ ته رالیږلی شئ د دې اونۍ سوال دا و چې که د نجلۍ کورنۍ په لوړ ولور ملامتېږي آیا د زوم کورنۍ هم د ډېرو پیسو ورکولو له امله ملامته نه ده لتا سی اوریدونکو مننه چې په دې اړه موږ ګڼ نظرونه موږ ته رالیږلې دي خو اوس په همدې موضوع له میلمه سره خبرې کوو میلمه مو له شمله وطن پکتیا څخه لایک شهزادران دی چیرته چې د ولور کمولو لپاره په دې وروستیو کې ډېرې هڅې او قومي تړونونه شوي ښاغلی لایک شه ستړی مشي په خیر راغلی زموږ خپرونې ته
مننه یوسف جانه تاسو ته سلامونه او د رادیو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني اوریدونکو تاسو هم کولی شئ په بحث کې راسره په دې شمیرو ګډون وکړئ 0999 2315 سوا څلوېښت، بله شمېره مو ده 0-8-2-2-5-5. زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې را سره رامین کاکړ مرسته کوي. لایک شاه زدران، په دې اړه لومړی ستاسې نظر په داسې حال کې چې د لوړ ولور څخه زموږ ټولنه ډېر زیات شکایتونه لري، آیا دلته یوازې د ناوې کور باید ملامت شي که نه مقابل جنب هم په دې همدې زیاتوالي کې څه رول لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې ولور یو ټولنیزه ستونزه ده چې په ټول افغانستان کې ده، په خاص توګه پکتیا یا په د پکتیا میشته ولایتو کې نه ده، بلکې په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه شته. که موږ تاسو د شمال خواته ولاړ شو وګورو د حقوق بشر راپورونه وګورو، په شمال کې ډېرې زیاتې ستونزې دلته وجود لري. نو په دغه کې دواړه جانبین چې کوم دي، هغه ملامته دي که د ښځې اړخ وي که د نر اړخ وي، دواړه هغه یو ټولنیزه ستونزه دلته رامنځته شوې، یو رسم رواج دلته ګرځېدلی دی په افغانستان کې چې موږ تاسو ولور اخلو.
مهرباني داسې دی چې د هلک کورنۍ څنګه ملامتولی شي، یعنې څنګه دا موضوع کنټرول کېدای شي، څنګه مخنیوی کېدای شي، هلک کورنۍ باید څه وکړي؟ په داسې حال کې د جنۍ کورنۍ خو همیشه غوښتنه شاید ولري چې لوړ ولور واخلي، اما د هلک کورنۍ کوم معیارونه باید په پام کې ونیسي چې نه دا ولور کم کړي، دا موضوع څنګه باید ونیسي؟
که موږ تاسو وګورو تاریخ دی، ولور ډېر پخوانی تاریخ دی او په افغانستان کې په خاصه توګه باندې د دې ولور دود او دستور را روان دی. نو دا دود او دستور په دومره کم وختونو کې موږ تاسو د منځه نه شو وړلی. که سوچ فکر وکړو دلته د لوی پکتیا په بعض ولایتونو کې په ولسوالیو کې د دودو دستور را روان دی، نو زه به داسې ووایم چې که چېرته یو هلک هلته کوژدن کوي یا هغه کوژدن په بدل کې هلته د هغه کورنۍ روپۍ ورکوي، نو دا داسې ده چې هم دغه کورنۍ دغه هلک چې کومه کوژدن د بل کور نه کوي د ده کور جنکۍ به هم داسې په ولور باندې ورکړی شوي وي. نو دغه یو تاریخي بڼه لري او د تاریخ له مخې دغه سلسله دغسې را روانه دوامداره توګه باندې را روانه ده. نو په دا سبب باندې ما وویل چې دواړه اړخونه په دغه کې
ملامت دا چې باید څه هڅې وشي، یعنې قومي تړونونه وشي که نه څنګه تبلیغ وشي، په دې اړه بیا هم خبرې کوو ستاسو سره. اما اوریدونکي موږ سره اړیکې نیسي. نوم دې څه دی؟ مهرباني. په خیر راغلی مهرباني، زموږ موضوع من اوري، کوم سوال که لري او که پوښتنه لري مهرباني.
مننه زدران، ستاسو ته ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. میلمه ته
مهرباني.
زما هسې یو نظر وړاندې کوم، هغه دا دی د اسلام له نظره هم د چغ مهر اخیستل هېڅ کوم جواز نه لري. پخپله عمر رضی الله عنه یو ورځې خطبه کوله او زنانه ورته داسې خطاب وکړه چې تاسو په نکاحونو کې چې دی مهر چې دی ګران مه اخلئ. د دې وجې نه بل یو حدیث کوم دی چې نبی علیه السلام فرمایي بهتریه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. نو زما غوښتنه د ټول افغانستان او د ټولو ولسونو نه، خصوصا د افغانانو نه چې ډېر غریب او بې وزله دي، دا ده چې په دې کار کې د اسلام سره متعلق چلن وکړي. نور سوال نه لرم. په لوی الله
ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر وو، او په دې اړه به موږ په راتلونکو خپرونو کې د دیني عالمانو سره هم بحث ولرو د دیني جنبې له مخې. یو بل اوریدونکی هم لرو، هغې سره خبرې کوو مهرباني. بله بله، تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني.
دا پښتون ورځو طالب دولت او دغه
مهرباني
دا پښتون دې نه مرسته خبر
او کولای شي مهرباني تاسو غږ اوري.
زما پښتون دا ضروري چې دا څنګه کې څه ورونه چې دې
په کوم ځای نو کې خبرې ورسره کوو. ولور جګ دی، دا شکایت خو په هره سیمو نه موږ لرو، د اوریدونکو هم اړیکه نیولې وه. یعنې څه باید وشي چې بالاخره دا موضوع کنټرول شي، بالاخره کم شي، بالاخره په هیچا باندې فشار رانه شي؟
که موږ تاسو وګورو مخکې وختونو کې دغه د لوی پکتیا په بعضو ولایاتو کې ولسوالیو کې کلدارو په کلدارو باندې به خلکو ولور اخیسته. په د اوس وختونو کې چې افغانۍ ارزښت پیدا کړی، نو هغه روپۍ چې یا 5 لکه یا 2 لکه یا 3 لکه کلدارو به خلک اخیستلې ولور په توګه باندې، اوس په افغانیو باندې بدلې شوي دي. زه به یو مثال درکړم د زرمت په ولسوالۍ کې. د زرمت په ولسوالۍ کې د زرمت خلک راجګ شو د ولور په مخ باندې یو خند وګرځو وی وی چې د ولور مونږ دلته په خپل ساحه کې نه ګورو په خاصه توګه مونږ تاسو د ولور په بحث کې مدني ټولونو خاص رول ادا کړی دی د لوی پکتیا په ولایتو کې په ولسوالیو کې او د دښې د مهنوي کوشش کړی دی چې باید دغه یو ټولنیز ستونزه چې د ولور په نام باندې دغه ته د پایټکې کېږدي
نو دا څنګه پایټکې خو بل اخر څه باید وشي قومي تړونونه ایجاد شي څه باید وشي
زما په اند باندې که مونږ تاسو په دغه سلسله کې د قومي مشران او دیني عالمان چې کوم دی مهم رول ادا کولی شي یغې ذهنیتونه دغه شي ته اماده کړو خو زه یو دېرش کلن یا اتویش کلن ځوان یم زه مخالف یم د ولور ځکه چې روشنفکری کې مونږ تاسو ژوند کوو دنیا هم لیدلې ده په دنیا کې تحصیلات هم کړي دي یو ویشتم کرن کې مونږ تاسو ژوند کوو نو د دوی ذهنیتونه باندې کار کول پکار دي دوی سره ناستې کول پکار دي او په خاصه توګه دولت ته حکومت ته زه دغه مهمه بولم چې دولت په دا کې مهم رول ادا کړي د مختلفې مؤسسې دلته په افغانستان کې دننه کار کوي نو هغه مؤسسې سرمایه ګذاري کوي فقط جلیزون په مخ باندې یا په بعض رسنیو کې دوی تبلیغات کوي چې موږ د حقوق بشر برخه کې دا غوړ په حقیقت کې اوس په لرو ساحو کې د لوی پکتیا په ډیرو ولسوالیو کې هغه کار نه دی شوی باید په عملی توګه باندې په هغه کلیو باندو په ولسوالیو کې دغه لپاره کار وشي پروګرامونه ورکړی شي د ولسوالیو په سطح د کلیو په سطح باندې که په منظم ډول باندې موږ تاسو چرته کار وکړو نو دغه پدیده چې کومه ده د نوړه پدیده چې دا چې د ډیرو کورنیو کورنۍ ترمنځ باندې مشکلات ایجادوي دغه ته به موږ تاسو د پای ټکی
بل اوریدونکي د هلمند له ولایت نه موږ سره اړیکه نیولې احمد نومیږي دغه راګم په خبرونه کې شامل او مهرباني نظر مو وایي اړیکم زموږ سره وصل ده
ودرال صاحب له ورغړې چې نو دالک کورنۍ په بل ملامت ولې په دغه چې د جری کورنۍ اګراري ورکی نو وردا خلک خوځي لکه
پونه شو په پښتنه مو
نظر مداره نظران صاحب چې هغه انجلی کورنۍ اګراري ورکی نو دالک کورنۍ وس نظر شي نو دا وردا خوځي نه کوي
او همدې خبرې کوو چې هلک بل اخره دا زمينه داسې برابر شي چې د انجنې کورنۍ ډېرې پیسې وانخلي او هلک وکول شي چې واده وکړي او بل اړیکوم اخلو مهرباني تاسو زمونږ سره وصلې لکم زینا
بلې سلام علیکم غمر خان پوپل يم د کندهار
نه پوپل سه بخیر راغله مهرباني
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته محترم مهمت په موضوع باندې مثال خلاص چې د ولور په دې کې اول خو تقریبا ټول افغانستان دا عمده ستونزه ده چې تقریبا د کندهار کې هم دا ستونزه شته په ټول افغانستان کې شته په کندهار کې په لس لکه په اته لکه سالداري باندې ولور اخیستل کېږي
او په بل څه په دې کې ملامت څوک دی یو پوښتنه څه کوي
باید اول دولت خپل همکاري وکړي اول دولت هم دا وظیفه اقتصاد ډېر کمزوری دی د خلکو دغه اوه اته لس لکه روپۍ چې بیا دا پیدا کوي دا ځوانان بیزي نورو دولتو ته ماجرتوب کوي اته هلته مړه کېږي
کورنۍ
انا لکه ولور غواړم یا ته لکه ولور غواړم کني دا کوزده نه کېږي نو هغه د مجبوریت پر اساس باندې د هلک کورنۍ مجبور وي چې دا کوزده
نو ته د هلک
قدم چې دا یو غوښتنه بل هم لرم د محترم علما کرام څخه چې دا عمده ډېره غټه همکاري کولی شي په دې کې علما چې دې مثال یې ونه تړي دا دوستي کېدلی نه شي دا دغه کېدلی نه شي دا دوستي او دغه د علماء کرام په دې کې ډېره غټه ونډه ده چې اسلامي احکام بیان کړي او هغه
د مبارک
علیه السلام
کندهار ولایت څخه مړیکه نیولې وه پوپل صاحب ډېره زیاته مهرباني بل اوریدونکو په طرف ځو مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی اما راته ووایه د کوم ځای نه د اړیکه نیولې نوم مو څه دی وعلیکم السلام بخیر راغلی مهرباني اړیکه دې لږ خراب ده لږ موقعیت دیکھا کا مهرباني او مهرباني ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ته میلمه لایک شه ځواب ورکړي د اردونکې نورو په طرف ځو چې مونږ ته یې په 0 غږیز سیستم کې مونږ ته پیغامونه پرېښي د هغوی پیغامونه هم اورو تر څو په خپرونه کې د هغوی نظرنه هم شامل شي
د نجونو پر فرض باندې چې دا ډېر ولوره خدام نه دی ښه ولې دا خو حیوانان دي چې دوی خطوي نو د حیوانانو په توګه دې نه استعمالوي او دا خلک دي چې دی دا دې معنا ډېر روپۍ نه ورکوي معنا داسې دې نه کوي چې په 100,000 په 15,000 نجلې کوي خپل اولاد خپل زوی ته معنا هغه بارانو بېچاره هېڅ هم نشي کولی او هېڅ په هېڅ توګه هم نشي ادا کولی هغه نو باره نورو هېوادو ته مسافر شي زه محمود شهري د پکتیکا ولایت نه تاسو سره په تماس کې شوی یم دا د څوک چې د خور او لور ورور اخري هغه خو کتاب کښې نه روا ده بلکې د مونږ افغانان چې دی دی د ورور نن سبا د څوک چا ته خور او لور نه ورکوي ولې وایي چې بیا مونږ ته خلک پېغور کوي
زه یم نسیم شاه دی شکردرې ولسوالۍ څخه مې تماعت نیولی هر وخت چې یو دوه نفره د خپل منځ جوړه شي څه ضرور ده چې په هغه د ارسخل لاس لکه اشل لکه افغانۍ یا 3,00,000 افغانۍ کېږي نه هغه باید هر قانون سره شرعي قانون سره باید واده دواړه وکړه ولور باید وانخیستل شي او کوم چې ولور ورکوي هغه باید د نجلۍ شي که هم ډېر کم ولور که ورکوي وارد که
او ډیره زیاته مهرباني اوریدونکو په راتلونکو کوم تاسو کولی شئ د دوشنبه په ورځ ماسپښین 2:15 دقیقې زموږ د ډرامه واوري او بیا پاړه موږ خپل نظرونه شریک کړي چې بیا موږ د جمعې په ورځ په خبرونه کې شریکو یو اوریدونکو ویلی لکه چې کچیرې ځینې کورنۍ اماده هم وي چې لور په کم ولور باندې ورکړي اما بیا خلکو ته پیغور ورکوي دا ستونزه څومره جدي ده یعنی دا هم شته په ټولنه کې
بالکل یې سوچانه که موږ ته څه وګورو دغه ستونزه دلته شته ما درته وویل چې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی په افغانستان کې د ولور موږ تاسو ډېرې صفحو په ټول افغانستان کې ګورو چې که چېرته یو څوک خور دور په کم ولور باندې ورکړي دا بالکل یو پیغور د دوی دپاره ګرځي خو دغه په اصلا کې خبره دغه ده چې موږ تاسو په پیړیو پیړیو په افغانستان کې دا رسم و رواج را روان دی یو فرهنګ ګرځېدلی دی د دغه په سبب باندې اوس ما مخکې مثال درکړه چې بعض صفحو کې داسې قومي تړونونه شوي دي داسې قومي مشران دیني عالمان رجک شوي دي ځوانانو هڅولي دي چې دغه د ولور هغه ته د پای ټکی کېږدي نو دغه ستونزې شته خو په ورور باندې دغه مشکل حل کېږي ځکه چې کار پخته دی په دا باندې
او یو بل اوریدونکي پوپل له کندهار څخه چې ویلي چې په ملي سطح باندې که پارلمان په دې برخه کې کار وکړي په دې برخه کې څومره کار شوی مختلفو نهادونو څه کړي تر اوسه
زما په خیال باندې پارلمان په یو وخت کې په دغه ولور په حقله باندې د ودونو په حقله باندې یو څو موضوع چې زما د ذهن وتلې ده دغه خبره مطرح شوې خو زه په پارلمان باندې د افغانستان په حکومت باندې دغه کوم په مدني ټولنو په فعالینو باندې دغه کوم چې باید دغه یوه ټولنیزه ستونزه ده مشکلات جوړېږي د کورنیو ترمنځ دښمنۍ جوړېږي د ځوانانو ژوند یې دغه سره تبه کېږي نو دغه شي ته د پای ټکی کېښودلی شي
چې ډېر منتظر پاتې شو لکندار ولایت څخه په خپرونه کې شامله وو مهرباني لنډ نظر مو راته ووایي چې د خپرونې وخت بیخي کم دی بلې
هلو سلام علیکم
وعلیکم السلام دا چې منتظر پاتې شوی بخښنه غواړو مهرباني لنډ مو نظر شریک کړئ
ګران صاحب تاسو سلامونه ستاسو میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. خبره خدای ښه ده چې رښتیا هم دا ډېر دا ولورتیا خلاص لکه دوه دا په ډېر په بدو سره بدل شوي دي. دلې زموږ په مجسا کې په دغه روژه کې پلان لور وبخښله په بخښه یې ورکړله بلې ګرځ کې دولس لکه چې دولس لکه به راکوي ما ته ځکه چې خلک یې ګره په دولس دولس لکه روپۍ کې اوس نو بیا را ولاړ شو هغه سړی چاره ووالي مس په دغه روژه کې دا زه خپل سترګې لیدلې حال درته وایم نو بیا ما هغه ساخلي دولس لکه روپۍ د جینې غوښتلې خبره په بدو سره به بدله شوله دا دې هغه دورې بار شوله کله بلې خوا ته لاړله هغه سړی خپل پر مخ باندې مړ شو ښځه په کور کې پاتې
شوله. همداسې دا ډېره زیاته مهرباني. لکشا که په وروستیو کې پلان ټوکراتو کومې نورې ستونزې ایجادوي باوجود دې چې زموږ اوریدونکو ځینې ستونزو ته اشاره وکړه لوړ ولور کومې ستونزې جوړوي؟
لوړ ولور که موږ ته سو ګورو لکه اوس دلته موږ ته سو بعضو صفو کې ګورو دښمنۍ منځ ته راځي د کورنۍ تر منځ. ځوانان چې کوم دي د دغه ولور د پوره کولو دپاره دوی خارج ته ځي اروپا ته یا سعودي عرب دوبۍ ته دغه هیوادونو ته ځي نو دغه ولور چې لس لکه دولس لکه پنځلس لکه پورې وي په هغه وختونو کې د دوی هغه عمر تېر شوی وي.
ډېره زیاته مهرباني. لکه په دې اړه باندې ګڼ نور مشکلات هم دي چې په راتلونکو خپرونو کې به